کابل کې د مازیګر 4 بجې شوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مزافر با ظاهر لخپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د ترسره سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د افغانستان د ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د یونیسف اندېښنې به هم واوري. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله الدین وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو یو تاریخي کنفرانس جوړ شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون څو فرمانونه صادر کړل. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ د اخته کسانو لوړ شمیر لري. کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومانو څخه 50 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه نښې لري.
افغانستان د هغو درويستو هیوادونو په ډله کې دی چې اوسیدونکي غذایی خوندیتوب نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم منلی چې دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر د پخوانیو کلونو پرتله زیات شوی دی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو تاریخي کنفرانس ترسره شي. د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دغه کنفرانس د جوړېدو خبره په ریاست کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم العیسا د بهرنۍ چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړې ده. د بهرنۍ چارو وزارت خبر پاڼه کې که څه هم د دغه کنفرانس دقیق وخت او ځای نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی چې دغه کنفرانس کې به د افغانستان کړکېچ ته له دینی نظره د حل لارې چارې ولټول شي. د اسلامي نړۍ د اړیکو رئیس ویلي دغه کنفرانس باید تاریخي او برخلیک ټاکونکې پایله ولري او له طالبانو به هم وغواړي چې ګډون پکې وکړي. له دې وړاندې هم ځینو نورو وتلو دیني علماو د افغانستان اوسنۍ جګړه چې دواړه لوري افغانان او مسلمانان دي ناروا بللی، خو له دې سره سره هم د جګړې په شدت کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتیری د وژلو خبره کوي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وژل شوی سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سې شنبې په ماښام شوې، خو د ځای او څرنګوالي په اړه یې تر اوسه جزئیات نشته. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناټو غړی شوه دوهم سرتیری دی چې د 1600 ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وژل کیږي. او د کرکټ له ډګره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند سره نننۍ لوبه کې ښه بیټنګ یا توپوهنه وکړه او سیالۍ لوبډلې ته یې د 288 منډو هدف وټاکه. دا د دواړو لوریو ترمنځ د پلان شوو 350 ورځو لوبو لومړنۍ سیالۍ ده چې نن په اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د پیل یو لوبغاړي رحمان الله ګربز 122 منډې وکړې. اوس به معلومه شي چې د آیرلند لوبډله به په دغه هدف پوره کړي او که به افغان لوبډلې ته لومړنۍ ماته ومني. د کرک انفو ویبپاڼې وروستي معلومات دا ښیي چې د آیرلند لوبډلې تر اوسه د دو لوبغاړو په سوځېدو 68 منډې کړې دي. د اورونو شمیر هم 14 ته رسیدلی دی. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دویمه او درېمه سیالۍ د جنوري په 24 او 26 نیټه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوي ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی و. پکې سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ترامپ لخوا د دغه پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی وو. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي، او هم اداره په پام کې لري چې د کواکوس په نوم ایالات سره چې له دوو نورو ډلو سره هم یو ځای هڅه کوي د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بېوزله هیوادونو ته ورسیږي، یو ځای کیږي. بلورته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښیدی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي، خو د ټرمپ لیک له دې پلوه هم مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپله ماتې نه وه منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې، او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون د امریکا د 46م ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه، خو ویل چې هغه یې مشخصا ده ته لیکلی، او تر هغو به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ټرمپ سره یې خبرې نه وي کړي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. دا مودې خبرونې د سر موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې له هرو لسو بې وزلو ماشومانو څخه 50 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکې نښې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیایي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دواب، مانډول، برګمټال، کوم ځای کې چې حکومت واک نه چلتا ټول بندي. کانچوا کې هو هر کور کې درې، څلور، پنځه داسې مرجان پراته دي.
د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوري له مراسمو څو ساعت وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام کړی. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو.
تمانچه ولا خستی را روانه کړی، ټوپکې ولا پلاستیکی خستی را روان کړی، مردکی ولا خستی زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کې کې د وطن زمونږه خراب شوی دی.
د مود ازادي رادیو او یونیسف ګډ اونیس پروګرام د یو کور کله هم اوریدلی شئ. ورزود خبرونه د سر موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د دې دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل چې د پاتې طالب بندیانو خوشي کېدل او د ملګرو ملتونو له تور لسته د یادې ډلې د مشرانو د نومونو ایستل له امریکا سره د دې هوکړې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
که څه هم د سولې د خبرو د دویمې مرحلې له پایله تر دې دمه د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا د بحث خبر ورکوي، خو طالبان تر اوسه د افغان دولت پلاوی سره د مذاکراتو لپاره چمتو نه دي. تازه طالبان ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شبې هوکړې نه پلي کول دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي. د بندیانو خوشي کېدل او د تورو لیستونو له منځه وړل د هوکړې ماده دي. دا په داسې حال کې ده چې رسنیو ته د رسیدلو ریپورټونو پر بنسټ طالبانو د سولې دویم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشي کول او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي، خو دا موضوع کومې رسمي سرچینې نه ده تایید کړي. ښاغلی نعیم دا هم وایي تر هغې چې طالبانو او امریکا ترمنځ شبې هوکړه په بشپړ ډول عملي نشي ستونزې نه حل کیږي. په ورته وخت کې د افغان دولت مذاکراتي هیئت غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د شبې هوکړې د عملي کولو مخالف نه دي، خو درې هغه اصلونه چې د جمهوریت لوري ته مطرح دي هغه باید عملي شي. هغلی مجروح د دې درې اصلونو د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي پلاو غړو د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه ونه ویل، خو وایي چې دوی د اجنډا او د خبرو لومړیتوبونه د طالبانو پلاوي ته سپارلي او اوس د طالبانو د هیئت د ځواب په تمه دي. د دې هیئت غړي شریفي زرمتی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي،
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکره پلاوی په خپل داخلي ناستو کې د اجنډا د موضوعاتو پر دستبندي او لومړیتوبونو باندې کار کړی دی او د اجنډا اساسي بحث پوره چمتووالی لري. هر کله چې مقابل لوري پر خپل اجنډا باندې بحث چمتووالی وخی، تمه مو ده چې هر څه ژر د دواړو ټیمونو ترمنځ اساسي بحث پنځه. د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکره پلاوی خپل منځي ناشته د داخلي موضوعګانو په حق له دوام لري.
ل دې وړاندې افغان دولت مذاکراتي هیئت بلغړي حافظ منصور ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبان له داسې خبرو سره چې ګټوري وي علاقه نه لري. د خغلی منصور په وینا د طالبانو هیئت دې ته هم چمتو نه دی چې افغانستان کې د روانې جګړې د مشروعیت په اړه بحث وکړي. د خغلی منصور دې خبرو ته په جواب کې د طالبانو ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل، له لومړۍ ورځې افغان ملت ته د جګړې د پایل لامل ښکاره دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو نوماند وزیر د امریکا سنا مجلس ته ویلي چې د امریکا نوې اداره به د یاد هیواد او طالبانو ترمنځ شبه هوکړه لسر وڅیړي. د افغان سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ نږدې شپاړس ورځې وړاندې پیل شوې، خو تر دې دمه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي.
دوستانو و موریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خنډ په اړه ژغېدلې دی. نن چې د جنوري 28 نیټه د لومړنۍ بشپړه ورځ ده چې ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نه دی، د امریکا دې پخواني ولسمشر د افغانستان د سولې د خبرو پیل له خپلو مهمو بریاوو څخه شمېره. خو د ټرمپ دا بریا په دوحه کې د افغان دولت مرکزي پلاوي غړي څه ډول ارزوي؟ د جنبش د ازادي راډیو په ازادي په څپو کې خبرونه کې په دوحه کې د افغان مرکزي پلاوي لغړی مولوي عطاوله لودین وپوښته چې په امریکا کې د بایدن د ولسمشری پیل ته په دوحه کې د مرکزي پلاوي غړي په کوم سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زمونږ نه نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري، چې اکثرا دا سیاستونه پینتاګان یعنی شایع تنظیمي د حکومتونو او اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به د نړۍ ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ټرمپ په خپله سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ټرمپ په دغه سلو کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخته پراته دي او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنه کړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دی. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نزدک دی چې په دې کې د دلته یو وخت ډیر قوي نظامي حضور لرلو او دیس اهداف تعین کړیو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړیو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، کاغذ د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وکړه، مواد مخدر او که یو مرفه افغانستان، دوی ته دوی نه دي رسیدلي. دا چې اوس د افغانستان د خارجي قواوې اکثره وتی دي او توافقنامه هم د ټرمپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانب د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا د دیرګانه فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دغه توافقنامه، لکه چې وزیر خارجه هغه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې د غواړي په دې باندې یو سرای ترلاسه کړي. زمونږ د اند چې موږ په دوحه کې اوسېږو، د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو، زمونږ د نظر دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نظام، د افغانستان د لاسته راوړنو په خلاف ده. او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ درته حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام وو، د دې حکومت وو، د دې د اهدافو لپاره پلی شوې ده، موږ هم په ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې ورباندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیې حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کړي.
دغه زما اتفاقا یو روانه پوښتنه وه چې ما غوښتل ستاسې دریڅه دی، خو اوس که بیرته همدې ته راشو، راته ووایه سالته طبیعتونه څنګه دي، انګلیسي کې چې موډ ورته وایي، مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسې صبر وکړه څه کېږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته ووایاست.
بله، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي سلور نوی یا پنځه نوي ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړل چې هغه یو طرزالعمل ډېر وخت رانه ونیو، بل یو په اجنډا باندې توافق. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ورباندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې باز شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، باید دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ترامپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغه حکومت بسنګ کیږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوې انتظار نه لرو، فقط یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپل خلکو نمائندګي کوو. زموږ اولویت اور بند دی، ځکه په دغه اور او دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خراب اطفال دي، خزي دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجب ده دا اوربند رامن شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولې شو چې مذاکرات ته دوام ورکو، ولو کدی هر اجن دا وړاندې کوي کدی اسلامي نظام خبره د مقابل جانب دوخان وړاندې کوي. موږ خپل په افغانستان کې اسلامي نظام لرو، البته جنگ بر دي باعث شوی چې کما حق هو به تطبیق نه، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسلو کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري، البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام، د ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی غړی مولوی عطا الله لودین و.
راپورونه مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سمه غلا ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب له کبله د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي، په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی. نور په دې جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ لارخه ډیر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې چې د سلواغې په لومړۍ خپور شوی لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه یې د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکي نښې لري. په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په دویم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب لاړخه په بد حال کې دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی، پکې یادونه شوې چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیریدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتېږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو دولسو میاشتو کې به نږدې یو میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف دفتر وایي د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو شمیر دوه برابره دی. د دې دفتر وایان فریدون اریان:
سویلي اسیا په کچه پر ناوړه تغذیې اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي، چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله دوه چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومان څخه پنځه تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکي نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بېوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله طریق ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمیر د زیاتېدو علتونه دي.
په افغانستان کې هم د سوی تغذیې فیصدي اووه دېرشو شاوخوا کې ده، هسې ګڼ شمېر زموږ هېوادوال له دغې ناروغۍ سره لاس او ګرېوان دي، بالخصوص په هغو ساحو کې چې هلته لرې پرتې سیمې له ښار څخه خواړه خوراکې ضعیفه دي، نو په دغو ساحو کې خوارزاکي ناروغۍ خورا زیاته.
ملګري ملتونه داسې مال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ پرونې نړۍ کې هم زیات کړی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا او بعد اقتصادي اغیزو له کبله د 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغیزمن شوی دی، او همدا ډول د نړۍ په بېلابېلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې د جدي یا مرغومي میاشتې په 1.3 نېټه له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د 3.4 میلیون تنو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.1 میلیونه یې ماشومان دي.
بیا هم پر همدې روغتیایي مسله ته هم کېږو او نورستان ته ورځو، چیرې چې روغتیایي مرکزونو کې د درملو د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نشتوالي او نورو ستونزو له امله د یاد ولایت اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغه ستونزې سمدستي هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
نورستانیان وایي ماشومان او لویان یې په هغو ناروغیو مري چې د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې په روغتیایي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وایي د نورستان ساړه ژمي ناروغۍ زیاتې کړي، خو په ولایت کې د درملو او روغتیایي کارکوونکو د کمی له کبله د درملنې لارې چارې نشته. د دواب ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجي میراجان او محمد نوروز د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتیایي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري له امله د 3 کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانی
کانچوا دوه منډول برګمټال کوم ځای کې چې حکومت واغ نه کلته ټول بند دي. کانچوا کې هو هر کور کې 3 4 5 داسې مریضان پراته دي. زما کور کې هم 4 مریضان وو، اوس لږ لږ ښه شوی دي. نه دوایان شته، نه ډاکټران ورځي.
نورستانیان په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت یې بیا د حل خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ماست چې هغه ورکړل شوی ده، څه چې پاتې ده په نږدې ورځو کې ورته ورکول کېږي. دوا او درملو برخه کې هم یاد موسی ډاډ راکړ چې ستونزه حل شوې ده، او د زمین لپاره د سون توکي هم په کافي اندازه لري. موږ ټینګار پرې وکړ که هره ستونزه باید په جدي ډول حل شي او د ستونزې د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم وشي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدي فیضان ازادي راډیو ته د عامې روغتیا وزارت خبرې بې ځایه وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې، چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې، دغسې تر وزارته پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا کړی.
نورستانیان وای دوی ځکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل، پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی پونو مخستل کیږي خو نورستانیان د نرسیدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړی لمراسمو څو ساعته وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. دا چې دا اقدامات څه دي اجمل انبراته وایي.
مننه فریبا ظاهر. بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیرې ښیي چې تقریبا له 400 نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپل وویل چې د کرونا وبا یو مرګونې او سختې مرحلې ته رسېدلې. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کولو لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکوونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعات هول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی وو په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وزنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلند پالیسي هم زنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کېږي په هغوی کې کمی راشي. په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هېواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایي فرمانونه چې د امریکا نوی ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلی وه. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی و او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګه او ملاتړ تورن کړی و. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډېرو ننګونو سره مخ دی او اړ شو چې په خپل لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله ډېره زیاته مننه کوم اجملند.
ستاسو له پیغامونو
دا پنځه یا شپږ میاشتې کېږي چې هلمند ته د پولیو واکسین نه دی راغلی. د هغو سیمو ته چې پکښې کمربندي صحیحږي پوښتنه دالي ولسوالۍ یعنې دغه د واکسین ټیمونه باید دلته ژر راشي ځکه چې دلته دا پنځه یا شپږ اووه میاشتې کېږي چې د پولیو واکسین نه دی راغلی. دلته طالبان خاص ستونزه نه ورسره لري ځکه چې په دې منطقو کې اوس عادي د رغونې کارونه هم شروع دي. ټول هغه کارونه چې د حکومت موسسې دي فعاله دي نو باید واکسین هم دغو سیمو ته ژر تر ژره راشي ځکه چې دلته په لکه او ماشومان د دوه درې واره د واکسین څخه پاتې شوي دي. نور وخت نه سم د خدای په اسر احمد یم د لوګر ولایت پروار ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرې دم. موږ ولسوالۍ کې تر اوسه پورې هیڅ یو مخابراتي شبکه وجود نه لري. یوازې تیر کال سلام شبکه ولا چې د یو څه وخت لپاره په ډېر ټیټ کیفیت او د ولسوالۍ ته محدود کلو ته کار ورکاو شبکې ولا اوس هغه هم د اتو میاشتې راسي نشته ده. نو مدل اړوندو چارواکو او مسؤلینو څخه دا ده چې زموږ د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. یوه شخصي شبکه هم وجود دلته نه لري او زموږ ولسونه له خاصو ستونزو سره مخامخ دي. السلام و احترام. کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدلو سره زما دا خور کې او د نورو په اشارو کې پرې ورسوي. او کندهار د هرات لار باندې زه یو مشربان یم، درېیم چې ولاړم نه اجازه راکړي طالبانو بنده کړې ده. ما ورسته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرټی کې له اسدالله الدین څخه اورو.
ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بدلی. د دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ داخته ماشومانو لوړ شمیر لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو تاریخي کنفرانس ترسره شي. د دغه کنفرانس په اړه پرون د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم علی سا سره خبرې کړې دي. د البانیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د البانیا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د تیرې سې شنبې پورې شوه خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. ایرلند افغانستان نن د 283 منډو هدف ایرلند ته ورکړ او تازه معلومات دا چې ایرلند هم 90 منډې جوړې کړي او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ په څو اجرایوي فرمانونو سره د ټرمپ یو شمیر تګلارې باطلې اعلان کړې. په اجرایي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی و. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې تر دې چې نور اونیزو خبرونو ته ورسو د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه باور
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ 500 لوبه نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایرلند لوبډلې به په خپلو منځونو کې درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. د نن ورځې په لوبه کې چې ټاس یې افغانستان لوبډلې ګټلې، ایرلند ته په ټاکلو 500 اورونو کې 283 منډې هدف ورکړی. اوس مهال ایرلند توپوهنه کوي. د کرکټ څارونکي وایي د افغان لوبډلې لپاره د ایرلند د دې سیالیو ګټل ځکه مهم دي چې د همدې بریا پر مټ کولای شي د راتلونکي نړیوال 500 جام کې مستقیم ګډون وکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه یوه ورځنۍ لوبه د روانې میلادي میاشتې په 24مه د ابوظبي په شیخ زاید لوبغاړي کې ترسره شي. په امیر لوبډلې د هرات له 40 کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام سیالۍ اتلولي وګټله. د هرات ولایت د ورزشي ادارې فنی مسؤل ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له تیرو دوو میاشتو راهیسې د 24 لوبډلو ترمنځ روانې وي. ښاغلی ضیا زیاتوي په یادو سیالیو کې د پامیر او سرخپوشانو لوبډلې توانېدلې دي چې پایلوبو ته لاره پیدا کړي. د پامیر او سرخپوشانو ترمنځ وروستۍ لوبه 13 ورځ وسوه چې په پایله کې پامیر 3-2 په مقابل کې سرخپوشانو لوبډلې ته ماته ورکړه او د سیالیو اتلولي یې خپله کړه. او په ترتیب سره سرخپوشانو او آرش کېم لوبډلو دویم او درېیم مقامونه ترلاسه کړل. او د ایتالیا د فوټبال د سوپر جام سیالیو په جریان کې یونتوس لوبډلې ناپولی ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د تیرې شپې په جالب سیالۍ کې رونالډو په 46مه دقیقه کې او ورپسې موراتا یونتوس لوبډلې ته ګولونه ووهل. دا د یونتوس لوبډلې د ایتالیا د سوپر جام په سیالیو کې نهمه بریا ده چې ترلاسه کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدل. لا هم زموږ خبرونه ادامه لري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د پاتولو یو شارونو کې د اف ام پر 15 څپه خبرونه لري. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم ورسئ او د خبرونه مو په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوه اونیز پروګرامونه لرو. یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی چې په دې کې د ماشومانو پر حقونو باندې غږیدلی یو او ورپسې کور کلی هم میروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروبه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفاک او تومانچه کلاشینکوف دا مسالهی.
نن په همدې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې تر څنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوې؟
داسې موزې نیسو، پړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې هغه
موزې نیسو. کلاشینکوف دې داسې هم کوي؟
و داسې وړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې وه، دونه د نو کومره دې کې به دننه باروتو دا به خالیګای لرله، نو دا باروت به پکې و، نو دا مې د تمانچه سر کې د خوله کې به مو لورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، بس چې راووته زه ورته د تمبې نه شاته پټ شوی ډز چې مې پیو که داسنه مې پیویشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې بیوش سره پیرا روان شو ان شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دی باندې دالو بیو کې تمانچې ولا خسته را روان کړي، ټوپکې ولا پلاستیکي خسته را روان کړي، مردکی ولا خسته را روان کړي، زم قلم دی ولا لاس کې وکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کې کې د وطن زمونږ خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. بای چې دی د لپاره خدمت دار نگانه چې دی د لپاره د خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دی نه
دا چې ماشومان